الشبابيه وبعدين يوم يعترف بطلاق الشبابيه.
دا خبرونو لنډیز مولا انیسی اجمل اوري دا وسوريدن کو د زینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ وداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابیه اکرم خان اورو.
مشرق ورسپانه خپل درې کلی کې په مینا کې شیطانان وشتلو په وخت د حجیانو د مرګ جوړ لپیخه ډیره د افسوس ور ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې بل ادرک شوی حجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي د پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت لاړخه د حج لپاره اوچت کړی شوی. د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم روجتیږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودربل شوی وو، نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوی، نو سعودي حکومت له د دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی، خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي، خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیری کلی کې سعودي چارواکو مړه شو او جوبل شو لپاره د امداد اعلان کړی دی، خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شو وارثانو او جوبل شو نه معافي غوښتل پکار ده، ځکه چې د ډیرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پولیو د ماشومانو ډیره خطرناکه ناروغي ده، او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ور نه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذوری سره مخ کېدی شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي، او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوې دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي، خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخیری کلی کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او اولس ته شعور ورکولو لپاره د علمای کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړی شي، او قبایلي اولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته دې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امن د نوبل انعام ګټونکي ملالې یوسفزای امریکا ته د وروستي سفر د هدف، او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان د رول په اړه د پاکستاني او چارواکو پر څرګندونو لیکنې کړې دي. تفصیل مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعامي یافته او د تعلیم مبارزه ملالې یوسفزای نیویارک ښار ته په دې مخ راغلی وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملاله کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملاله هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملاله د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده، چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه، او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملاله د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې، خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې ساه نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالې د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي، او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي، او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملاله د یو پرمنا شخصیت په توګه منل شوې، خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده، او یک دم بیا ملاله د خپل رور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه، زه تشدد نه خوښوم. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي چې تیره ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی، او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو کې پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بل معنا وانه غستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج جدید افغان ول سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته کړه چې هغه هیلمند دی چې ډیر در بعد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پرون د لومړي ځل لپاره په شام کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري وکړه. ولسمشر فرانس واولان پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته وویل فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش د روزنې یو مرکز چې د په وینا د ده د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
فرانسا وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریه په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پراتلونکو نیو کې د نورو حملو خبردارۍ هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie. A frappé
France nan sahar pa Suria ke de Daesh terroristi dale de rozane par hag camp bombari wakra che zamang de hewat amniyat ta gwaq tre ke da pa de hamla ke de Suria khatis khar dair zaur ta pa yow najde mauqiyat ke yow camp pa nakhasho
a l'est de la Syrie.
پرون د مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبريالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړی دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده.
نو فراپون داعش ان سوری کار ست اورګانایزیشن
موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې د تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حمله تنظیموي او تیاری ورته نیسي. او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د یو 15 ماده پر بنسټ او د خپل مشروع حق لمخې اقدام وکړ. ماده فرانسې ملي شورا ته ویل دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړای دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له مخ کې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حمله د پایل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پایل کې اعلان کړی وو چې هواد یې د سوریه په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حمله د پایل پر پلان غور کوي.
احمد تکل وریدونکو. او د پاکستاني ډان رسپانی ولیکنه وايي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اویایمه عمومي د عمومي غونډې اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي. په امه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به دغه سفر پر مهال د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دغه به امکان ونه لري. زموږ همکار منور شاه د دغه لیکنې مهم ټکی اوروي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میا نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل سمره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایي غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوې دي. ورسپانه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په موثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګران ښکاري ځکه چې د مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسی هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نو موله د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورسپانه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټری اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمیز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لائن آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورسپانه په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د اختر په اړه یو رپورټ. د اختر په څلورم ورځ هم د جلال آباد ښار سراج العمارت باغ ته ډله ډله خلک ورتلو د اختر خوشحالیانی په ډول ډول خوراکونو او میلو مانځلي. په همدغه اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته رالېږلی دی.
په جلال آباد کې سراج العمارت یو له هغو باغونو څخه دی چې کالو سر ورته خلک د سپورتي سرګرمیو تر څنګ د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خدا اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باخته د ننګرهار د ولسوالۍ پر خلکو سربیره لکونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي. یو تنځوان چې یاد باخته د اختر د ساتیرۍ په خاطر راغلی وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نن د اختر سلورم ورځ دی، ګوره چې لاش د اختر سلورم ورځ هم ده او ډېرې خلک راغلي دي د میلې د پاره. زه هم راغلم او د خپل دوستانو ګورم، ملګري ګورم، راغلم تر څو د اختر د خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه، د مختلفو سیمو څخه، اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشالیانې ولمانځم سره.
یو تن چې خپل ماشومان یاد باخته د اختر د چکر په نیت راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل هم د اختریس چکر نه خوند واخیست او ماشومان هم په خوراکونو او سپرلی ونازول.
سوهدین یم د جلال آباد د ښار اوسیدونکی. نن راغلو د اختر څلورم ورځ وه، دلته ماشومان هم راسره راغلو، ماسات مکمل یو فیملي راغلو، چکر هم ولګول، دا زنګوګانو کې وګرځېدو. ښه امنیت او ښه وضع ښه وو او ښه خوشحاله وو او ټول دا ماشومان ډېر خوشحاله دي.
په دغه باغ کې یو تن چې کالو سر د سماوات تر شا ولاړ وي او خلکو ته شنې او تورې چای جوړوي وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی.
دلته خو همیشه خلک راځي، خو اختر په ورځو کې دلته ډیر خلک راځي. زمونږ دا د چایو کاروبار دی، کاروبار هم ښه شوی دی.
د یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدامنیو ښکار دي او خلک نشي کولی چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي. په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د جلال آباد ښار ته د اختر د نمانځلو په خاطر راغلي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه کې بنن د خیر آباد پل سره نږدې د باسین په غاړه د هغه تاریخي کلا په حقله معلومات ترکو کوم چې د مغول شهنشاه اکبر باجا په وخت کې په کال 1501 اتیام کې جوړه شوې و او ډیر خلک وته د اکبر باچا کلا وای. خود دې خپل نوم د اټک کلا دی کوم چې د موجوده پنجاب اټک ضلع کې پرته ده. دا اټک کلا د پښتنو او پښتونخوا تاریخ کې ډیر اهمیت لري او هم د دې کلا د د وروستو د هندستان او افغانستان یا منځنی اسیا ترمنځ د غلوی لارې د هند پځه د نوخار خیر آباد سره جوړ شو او هم د غشان کله چې په کال 1506 اتیام کې د مغولو او یوسفزو جنگ وشو نو اکبر باچا هم په دې کلا کې موجود او د هغه نږدې ملګری او د فوج سرلخکر راجا بیربل هم په دغه جنگ کې سره د سوار لسو جنرالانو مړ شوی. دا ټک کلا چې خوشا په یو مربع تعمیل کې پرته ده. د خپل وخت یو لوی فوجي چونه و چې د فوج د بارکونو سره سره د دې دننه د وخت د بچا د پاره محلونه او بیا عام خلکو د پاره پکې بازار هم جوړ دی. خو د بده مرغه لکه د پیښور د کلا بالاحصار پشان دا ټک کلا ته هم عام خلکو او سیلانیانو ته د دننه تلو اجازت نشته. خو موږ به هڅه کوو چې د اټک د کلا په حقلا ټول تاریخي معلومات درکو. ویل کیږي چې د اباسین په غاړه د خیر آباد او اټک په مقام د آریا د وخت نه خلق آباد او دغلته لوی کلاګانې هم موجود وي چې د هوډیګرام یا موجوده خیر آباد کې د انګریز وخت پورې آثار موجود وو. عبدالولی خان پونتون مردان کې سیړنکار او لیکوال فرهاد علی خاور په وینا مغل شنشاه اکبر باچا په کال 1501 کې د اټک د کلا بنیاد کیښود او د ده په وینا دغه کلا په دوه کالا او دو میاش کی جوڑا شوا.
کما کلا چی موجودہ دا ندا پینگل سوا یو اتیائیم کی مغل شہنشاہ اکبر جوڑا کڑے وا دا دغا زمانے خبر ہوا چی سو وقت افغانستان کے امددی سو کابل
فرهاد علی خاور وای چې اکبر بادشاہ د دې کلا جوړولو لپاره د هندستان د انجینران او ګلکاران راوستیو او دا کلا د بنارس د اٹک په تر جوړ شوی و. نو ځکه ورته د اٹک نوم ورکړی شو.
دا کلا چې کوم پترز باندې جوړه ده نو دا بنارس نوې ښار دی په هندستان کې. نو هلته یو کلا ده او د هغې نوم اټک دی. نو چونکې د دې زیات شکل صورت هغه کلا سره ملاویږي نو په دې وجه اکبر بادشاہ د دې نوم هم اټک بنارس کې خوده. نو دا د دې کلا خپل نوم دی. د دې علاقې سره د تعلق نشته. دا اټک بنارس په نوم باندې دغه شوی و.
ویل کېږي چې اکبر بادشاہ د دې کلا د جوړېدو په وخت یعنی 1501 کې هم موجود او بیا چې کله یوسف زو سره په کال 1508 کې د مغولو جنگ او نو بیا هم اکبر بادشاہ په اټک کلا کې استوګنه کوله. دغه شان درې کاله پس هم هغه دې کلا ته راغلی دی او دلته سره د خپل پامیل جون تیر کړی دی.
په دې بنیاد کې خو دل کې دوه هم اکبر بادشاہ موجود او 1508 کې او دا هغه وخت چې د پیر روخان او د روشنایی تحریک چې کم په 1581 کې ډېر خطرناک او دغه شکست سره مخ شو وردی. نو دا هغه کال و. دغه کال د پیر روخان بچی قتل شو. ټولو دغه جلاله چې کوم هغه گرفتار کو نو هغه په خپل دغه ته موجود و.
دا یوسفزو او د مغولو د جنگ په حق لا فرهاد علی خاور وای چې دغه جنگ د مردان رستم سره نږدې د ملندرې په مقام شیو او په دې کې مغولو ته ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلی وو.
پینځله سوه شپږتیا یم کې د دې کلانه په یوسفزو باندې ډیر لوی اٹیک شوی چې په هغه کې ډیر یو لوی راجا بیربل تر 1400 مغول کمانډرو 30-40,000 مغول سپایانو په دغه جنگ کې قتل شوی. نو د اکبر بادشاہ خو دې کلا سره ډیر
دا ټک کلا چې خوښه یو مربع میل کې پرته ده په سلور دروازو کې ګیره ده کوم چې د خپل وخت یو لوی فوزی چونه هم وا او د باچا د استوګ نه د پاره پکې هم کوټه او محلونه جوړ شوی وو.
نو دې نقشه خو سډيره وګدره خو په هر حال دا دي چې د دې سلور دروازو په مینس کې دا غټې دروازې موري دروازه ته مونږ وایو بلې ته لاهوري دروازه وایو یو ته کابلې دروازه وایو. نو دغه سي په سلور دروازو کې ګیره ده او ډېر خپل دن ډېر بهترین نقشه لري. مختلف شاهي حمام دی پکې شاهي رهائش کمرې او د اوسېدونکو لپاره د شاهي میلمنو لپاره اوسېدو ځای پکې. نو دن ډېر خپل بهترین طرز باندې جوړه کړل ده.
فرهاد علی خاور وای چې دا کلا په دوا حصو کې تقسیم ده چې یو اڑخ یعنی د کلا بالا حصہ د فوز د پاره او کوزا حصہ کې یو بازار هم دی.
دا خوله خوله تاریخي کلا ده او موږ حکومت نه خاص کو چیرې کو پرس کده چې سیلګرو د پاره کلاو کا نو ډیره بخي دا ډیره خوله کلا ده. دا په دوا حصو مشتمل ده، یو فوجي سوا او یو د دې د بازار سوا. یو کې په فوج بیرکونه او سره نور شاهي مهمان خانی وغیرہ دي او دم چې کم دینو کې د عام اوسیدونکو لپاره کورونا اول ته پکې بازار.
دا ټک د کلا مغربي فصیل یا دیوال د باسین د سیند په غاړه جوړ دی او مورخین وایي چې د دې فصیل جوړېدو کې هغه وخت انجینران او ګلکاران د ډېر ستونزو سره مخ او خو بیا د یو ځای پیر په برکت د باسین په غاړه دغه دیوال سرته ورسېدو.
روایتي او د مغولو تحریر کې چې کوم متحدي حوالے سره دغه نو دغه یو طرف ته ډېر دي تکلیف چې دا کلا به جوړېدو ته نه پرېښودا. بهر حال بیا غری روایتي او افسانوي کیسې دي چې دغه هلته زمونږ سو بزرګان دي پیر یخیا صاحب پنوم یادیږي، حسی شیخ یخیا او شاه نظر بابا یادیږي، ډېر ډېر لوی خلک دي. نو دا وی دغه په دوا باندې دغه په دغه باندې د اوبو خپل مخ بیا بدل کړه او چې کله تیار شو نو بیا شیخ یخیا راغی او همسایل ته وویل خپل او اوبو واپس تراله. خو دغه یو معجزه اوس موږ وینو دلته په دې اباسین باندې ډېر لوی لوی سیلابونه او طوفانونه راځي. خو کومې اوبه چې دغه دیوال سره خوا کې بهیږي نو هغه ډېر ریدم خپل ریدم نغ سیوا کوي او ډېر په خخ آرام طریقه باندې تیریږي.
فرهاد علی خاروای چونکه د اٹک د کلا د جوړېدو نرستو د هندستان کابل او پیښور په میل د تلو راتلو د پارلوی لاره د هند پځه خیرآباد تراغله. نو ځکه اکبر باچا د کشتو او بیړو کې سامان وړلو د پاره د هندستان نه ملاخیان هم دلته راوستي وو چې هغه تر اوسه پورې دلته آباد دي.
د اکبر باچا د جمنا د هندستان د دغنه مونږ ته دغه وایي او هغه ته مولا وایي هغه راوغخته او هغه له دغه ته اوس هم دغه تللی دی ملاهی ټوله باندې مشهور دی. هغه له دغه ته کورونا ورکړه او هغه آباد کړه او دا هغه تر دې وخت پورې د انګریز د دغه د ورو چې سره پولونه نو هغه به هم دغه شانتي دغه ګاډ چې کومو دا ټک دا ګاټه په دې باندې به بیړې باندې خلک پورې وصل سامانونه به پیړول راول او ډېر تجربه کار کسنی ولر او سیده کې دا سین پاګه اوسو هغه دغه نه دی دغه چې دا دغه وبین چې ځکړي خو هغه وخت کې دا زما خیال دی چې په دې خټه کې په دې عمره خطرناک او تیز سین بلنو.
دغه شان ویل کیږي چې د اباسین قبلی اڑختہ دوا لوی غټان دی چې دا جمالیا او کمالیا په نوم یادېږي او چې کله به بیړې د اٹکنا د خیرآباد په لور پورې وتی نو اکثر به د غټانو سره جنگېدلې او کشتو ته به نقصان رسولو. د جمالیا او کمالیا د غټانو د نوم په حق لولې کیږي چې دغه نمونه دیته اکبر باچا د پیر روخان د زامنو جمال الدین او کمال الدین په نسبت ورکړو کوم چې به د غولو فوسره جنگیدل.
د دې مبارک دوستو لکه زمونږ کوم تهرین دغه د جمالیا کمالیا د روخان د زامنو په نوم ونی جلاله نو به مونږ سره د پښت افغان یو ډېر سردار تیر شوی دی د روخان دیو. هغه تر د جنگیر د وخت پورې مغولو سره جنگیدو او دا هغه جلاله او د دې چې 1581 کې دا کلا جوړیدا د دې بنیاد خودونو دغه هغه گرفتار شو. اکبر بچا دان سره بوتلو يرغمال په تور باندې دي تاسو هغه بیا تل نرو تختیدو. نو د دې مبارک دا دغه کیږي چېره دغه دغه دینه بار چې مغولو کوم سرکاري کیشته وی یا بیړې وی نو دغه وو کم د غرونو دغه چې موږ ته غټان دی غټ چې جمالیا او کمالیا او تمنګ وای نو دې سره باکثر جنگ دی پاش پاش پښوی نو یو دل اکبر بچا وی چې لکه دا خو جمالیا او کمالیا دی لکه د مغولو دشمنان دي. زم روایت پکې دا دی چې هر دغه ته دوه پیران په دې غټو باندې ناشتو عبادت کې کو او دغه په وجه دیونم جلال او دبل کمالیا.
دا خیرآباد پاکلا مورخین وای چې دغلته پخوانه هندوان آباد او دا دغه زیخ په نوم هوډیګرام او دا باسین د سین سره د هوډیګرام دراجا ډیر کیسه مشهور دي. خو چې کله اکبر باچا په خیر سره د اٹک نه د نوخار په لور په کشته کې پورې وته نو دته خیرآباد نوم ورکړو.
چې د آریان دور کې کوم دلته کلاوه دي ته مخامخ د راجا هوډی کلاوه د هندو شاهی دور کې موجود و بلکې دغه آثار موجود دي. دغه کلا دا غ هغه شاهی محل آثار ته د انګریز د اخري دوره پورې موجود وو او خلکو تباه کړه د خپل بهترین کړه وا د دغه علاقې نوم هوډیګرام هوډیګرام باندې په تاریخ کې دغه موږ ته مشهوره ده. خیر باد چې کوم دی نو دا دیلا اکبر بادشاہ د نومې سره چې کله په خیر خیریت دی اټک تا چې کله اکبر بادشاہ د سیند را پورې وته هوډیګرام غاړه تا نو دغه دیلا بیا هغه چې په خیر خیریت را واغ سره فارسی نه پدې
دا تک پکلا کی دا اکبر بادشاہ علاوہ دا مغل دور نور بادشاہان هم اوسیدلی دی او نادر شاہ چکلا په هندوستان د حمله رستو واپس ایران تتلو نو هم په دې کلا کې د مکړې وا دغه شان فرهاد علی خاروای چې د دې کلا سره ډیر رومانی داستانونه هم تړلې دي.
یا اتک کلا سره زمونږ د یوسفزو د پښتونخوا د دې علاقې ډېر زیات افسانوي داستانونه وابسته دي او ډېرې کیسې دي ورسره د عشق محبت د لکه د نادر شاه ښځه نادر شاه چې کله دې کلا کې واپس تلو دلته آرام کو نو د هغه د ښځې نه د هغه خوابګاتو یو غل ورسېدو او هغه نه چې د هغې د ښځې د غاړې نه غهار پټ کړو بیا په هغې ډېر بې جنګ شو هغې وی کو دا خټکو کړي دي په خټکو علاقې تاراج کړه هغې کې بیا غل چې کوم دی نو یوسفزي وو د تور ډېری طرفه بیا په تور ډېری هم لو کا دې سبدو د نادر شاه د پوزونو په غیبانه جنگ شو.
دا ټک او خیر آباد په مینس کې د لوی سړک په حقلا فرهاد علی خاور وای چې د مغولو د دور نه تر انګریز او بیا اوسنی وخت پورې دغه د پیښور او لاهور په مینس کې لوی لار ده چې د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي پټلۍ د پاره یو پل او بیا د لارو موټر د پاره یو مضبوط پل هم جوړ شوی دی.
دا روډ چې کم دی دا کم چې اوس تللی دی دا اکبر بچا ټکړو او دړي زمانہ کې مو خو لکه دا چې نو زیات روټ چې کم دی نو د ښار استعمالې دو او د هنده دغه براتي ګاره او تو تر د ازروت ازروت بر وته د غشای لار دغه وا دا لار بیا د مغولو وخت تیار شو دغه د کلا او د لار د پېښور د روټ بیا دغه شو مخکې روټ چې کمو هغه زمون په هند باندې تلو چې د دینه 100 کیلومتر کې دغه د نخکاری اټک د کلا نه غم خکاری
د پنجاب اټک او میاوالی ضلع تر ډیر وخت پورې د پښتونخوا په برخه کې وي او د باسین په غاړه دغه دواړه لوکي اوس هم ډیر پښتانه آباد دي او دا فرهاد علی خاور په وینا د پنجاب حضرو سیمه یو وخت کې د یوسف زول وی مرکز هم پاتې شوی دی.
دا اټک خود پښتونخوا یې سره دا خو چچ دا ادارت کم دا حضرو او دغه لاکو پورې چې کم دی نو ټول دې سو دی آباد دا د یوسف زول مرکز او حضرو چې کم دا حضرو کې د مخې د یوسف زول هډ کوارټر لکه څنګه چې اوس مردان دي مخصوصات او دغه دا غې نه مخې حضرو دا د یوسف زول علاقه وا او د دغه څنګه مخې د لږه کم دغه نه دغه کې پراتو نور پښتانه د زړې زمانې نه دا علاقه چې کم دی نه دا د پښتونخوا سره قدم یوازي پورې ده چې یو بل تللی
اوریدونکو د اټک د کلا او د سره تړل پیخو او ځاونو په حق لا دغه معلومات مو د فرهاد علی خاور سره د باس پرانا کې درکړل تر بلونه پوری خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې د خده پامان